ای هغه ماشومان چې د دوو لاسو په خواري بوختې د هغوی لپاره د له وخته وروسته تعلیمي سیستم برابر سي چې راتلونکی یې ښه او په زده کړو سنبال سي. حیات الله د غزنی ښار یو اوسیدونکی دی.
ښه خو دا ده چې د بعد د ماسپښین دی ته کوم درسي ساعتونه یا کومه لیسې برابر شي، او که نور خدای چې د شپې لیسې چې دی که د ورځې څخه خپل کور دپاره کومه مزدوري یا کوم اقتصادي لاسرسی ولري، نو د دې تر څنګ باید خپل تحصیل هم مخته یوسي. نو دولت هم دغه خواهش ده تر څو د ده اطفالو په باره کې جدا توجه ولري.
دا لوګر ولایت حبیب خان په غزنی پوهنتون کې محصل دی. دی هم وایي دا یو انسان او محصل په توګه دا غوښتنه کوم چې دغه ماشومان بې تعلیمه پاتې نه سي.
چې ماشومانو لپاره چې هغه کارونه کوي چارواکو مونږ دا غوښتنه ده چې اول خو د دوی لپاره باید داسې پروګرام جوړ شي، باید دوی سره مرسته وشي، اول خو د دې کار خلاص شي، خو بیا هم لاسرسي ورته نه کېږي ټولو ته. بیا نو داسې داسې دوی لپاره یو څه مرسته وکړي، خو د دوی درس لپاره هم زمینه ورته برابره کړي، مثلا یا مازدیګر کې یا سهار کې په یو وخت کې باید درس هم وویل شي ورسره.
ډیری کسان د دغه ماشومانو تعلیم د هغوی حق بولي. دوی وایي که دغه ماشومان تعلیم یافته نه سي، نو کېدای سي چې په راتلونکي کې په نورو ناوړو کارونو لاس پورې کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت ته پوهنې چارواکي وایي په پام کې لري چې دغه ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د پوهنې ریاست ویان او د نشراتو عمومي مدیر صفغت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل
د غزنی ولایت د پوهنې ریاست د غزنی ولایت په سطحه هغه ماشومانو ته چې له درس او تعلیم څخه محروم دي، که هغه یې په ولسوالیو کې دي او که په مرکز کې دي، که بعد له وخته دي او که مخکې له وخت نه دي، هغه ته انشاءالله زر تر زره د درس او تعلیم زمینه مساعده کوي.
د تیر جمهوری نظام په وخت کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکو ویل په غزنی کې د یو شمیر نجونو په ګډون شاوخوا 1500 ماشومان په درنو کارونو بوختي چې زده کړو ته لاسرسی نه لري. خو د طالبانو حکومت چارواکي بیا وایي د دغه ماشومانو شمیر څو چنده زیات سوی دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو پری خبرونه کی په کابل کې د کتاب نندارتون پرانستل شو.
مطالعه کولای شي انسان خپل مخ او هدف ته ورسوي.
په ننګرهار کې مو لنویو چاپ شویو کتابونو خبرو.
د هاشمی څېړنې وجواړې مرکز او کتاب پلورنځي په تیرو دوه اونیو کې 15 علمي کتابونه چاپ کړي دي.
شعر لرو.
هغو شپو پسې زړه تنګه یې چې یو وخت پکې خفه وم، هغه ورځې مې یادېږي چې له مینې خبر نه وم.
په هلمند او روزګان کې مشاعرې وشوې.
شایسته ظلمو راځي د سره سوتن جوړ کړي
له ډاکټر اکرم ملکزی سره شهیدلی یو.
د ویخي ډکشنری لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغت پر څنګ تش معنی ولیکل شي.
نور مطالب هم درو که د دې خبري مجلې تر پایه را سره وي. ستر خوشحال وایي یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو په جهان کې نوري نشوي دا درې مینې. د کابل ښار په یو واټ کې د کتابونو 15 ورځنۍ نندارتون یکشنبه پرانستل شو. د دغه نندارتون د جوړېدو مسؤلین وایي چې هدف یې د ځوانانو په ځانګړي ډول دا غونجونو ترمنځ چې له زده کړو محرومې دي د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي. د دغه نندارتون وی جوړونکي شریف حصار ازادي راډیو ته وویل د نندارتون په لومړۍ ورځ یوه میرمن هم د نندارتون لیدو ته ورنغله. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ښار د خیرخانې مینې په ګولایي سینما سیمه کې د یوه واټ پر سر د کتابتون 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی. یکشنبه د دې نندارتون لومړۍ ورځ وه. د دغه نندارتون یوه تنظیمونکې شریفه حصار ازادي راډیو ته وویل له دې کار د دوی موخه د ځوانانو ترمنځ او په ځانګړي ډول د زده کړو محرومو نجونو ترمنځ د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي. خو دا وایي پر ښځو لګېدلي محدودیتونه لامل شوي چې د نندارتون په لومړۍ ورځ په نندارتون کې هیڅ ښځه هم ګډون ونه کړي.
مشکل بر تو دا نندارتون مو ځکه جوړ کړی چې نجونې راشي او کتابونه په کمې بیې واخلي، څو په کور کې د بیکاري پر مهال له هغې کار واخلي. که څه هم موږ په فیسبوک او نورو مجازي پاڼو کې هم شریک کړي، خو له بده مرغه له هغه وخت راهیسې چې موږ نندارتون پیل کړی لا تر اوسه یوه نجلۍ هم نه ده راغلې. ټوله کتابونو لیدنه وکړي، یوازې هلکان راغلي او بس.
اغلی حسارول په دې ورسته کې د کتاب لوستلو فرهنګ د ځوانانو ترمنځ ډیر پیکه شوی دی او د لزدا کړو محروم ټول انجونو څخه غوښتنه کوي چې راشي او د بیلابیلو کتابونو په اخستلو سره د خپل پرمختګ لپاره هڅه وکړي. د کتابونو دا نندارتون د نوید هوشمند او راوی هوشمند تعلیمي او فرهنګي بنسټ او د آریانا خپرندوی ټولنې په همکارۍ جوړ شوی دی. په دغه نندارتون کې بیلابیل کتابونه نندارې ته ایښودل شوي دي. د دغه نندارتون یو لیدونکی آرش احمدي وویل د ورته نندارتونونو جوړېدل د ځوانانو د ظرفیت
زه دا چې د کتاب لوستلو سره لیوالتیا لرم ډیر خوشحاله شوم. راغلم او په نندارتون کې مې ګډون وکړ. په ټولیزه توګه اوس عصر کې د داسې نندارتون جوړېدل ډیر ګټور او اغیزناک دی.
په ورته وخت کې د پوهنې او ټولنیزو چارو پو شیردل پاتسون وایي په افغانستان کې د مطالعې د دود د پیکاوالي یو لامل په افغاني ټولنه کې لوستو کسانو ته لومړیتوب نه ورکول دي.
مطالعه د هر انسان په ژوند کې بدلون راولي او مطالعه کولی شي چې انسان خپل موخو اهدافو ته ورسوي. په اوسني شرایطو کې د مطالعې فضا یو سره کمه شوې ده، ځکه چې تحصیل یافته ځوانانو ته دومره جمهوریتوب نه ورکول کېږي. هغه نجونې چې نن د ښوونځي څخه محرومې دي باید دوی مطالعه او اعتبار خپل مراد ته لاسه ورنه کړي، همدغه مطالعه ده چې دوی خپل موخو اهدافو ته رسوي.
د یادونه دی چې د طالبانو حکومت نجونې له منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو راګرځولي دي او ډېری دوی د کور په څلورو دیوانونو کې له زده کړو لري او له یو بی برخلیک حالت سره مخ دي.
په کابل کې مو د کتاب نندارتون راپور اوریده، بیا هم له کتاب سره پاتې شو. په ننګرهار کې نوې کتابونه چاپ شوې دي.
د هاشمي څېړنې او ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي په تیرو دوه اونیو کې 15 علمی کتابونه چاپ کړي دي. په دغو کتابونو کې د لومړني کتاب په ډول چې زه غواړم له تاسو سره یادونه وکم، هغه شیرپوهنه ده. شیرپوهنه د کابل پونتون پوخوانی استاد پوهان ډاکټر لال پاچا ازمون لیکلی دی. دغه کتاب د افغانستان په پوهنتونونو کې په ښوونې او روزنې پوهنځي پښتو څانګې کې او همدارنګه د ژبو ادبیاتو په پوهنځي کې د یو تدریسي اثر په ډول باندې لوستل کیږي. د نوو مفرداتو په پام کې نیولو سره شیرپوهنه اضافه شوې ده چې په دوو سمسترونو کې لوستل کیږي. نو دا همدغې اړتیا پر اساس باندې مو دغه اثر چاپ کړ. دغه اثر د لومړي ځل لپاره علومو اکاډمۍ چاپ کړی وو او د دویم ځل لپاره په 1100 ټوکونو کې دا کتاب د هاشمي څېړنې او ژباړې مرکز چاپ کړی دی او ټول کتاب 450 مخونه لري. د شیرپوهنې د کتاب په حق لبا زه دومره وایم چې دا کتاب یو له ډیرو خو کتابونو څخه دی. د افغانستان د پوهنتونونو د مفرداتو مطابق لیکل شوی دی او ډیر ښه خصوصیات دا شی دی چې په کتاب کې د نظری او د عملی خوا ترمنځ د شیر په برخه کې چی ضروری دی یو توازن ساتل شوی دی او همدارنګه د شیرپوهنې په برخه کې د دیوانی شیرونو او همدارنګه د ولسی شیرونو او د منصورو شیرونو خې بیلګې د تیوري د ثابتولو لپاره پکې راوړل شوې دي. دویم کتاب چې زموږ خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی د تصوف روحانیت او کګلیچونو په نوم باندې دی. د دې کتاب لیکوال ولی الله ملک زین نومیږي. دا کتاب په 1100 ټوکونو کې چاپ شوی دی، 250 مخونه لري. د دې کتاب د محتوا او د منځپانګې په اړه به زه دومره وایم چې د تصوف او عرفان په هکله ابتدایي موضوعات لري او همدارنګه د تصوفي اصطلاحات یادونه هم په دې کتاب کې شوې ده او د ځینو صوفیانو پیژندنه په دغه کتاب کې راغلې ده. دا کتاب هم د افغانستان په پوهنتونونو کې د محصلینو لپاره یو ښه مومدی درسي اثر په ډول باندې ورځنې استفاده کېدلی شي. هغه مضامین چې د تصوف او عرفان په برخه کې لوستل کیږي د دې کتاب لوستلو ته ضروری دی. دریم کتاب چې چاپ شوی دی هغه د سید شمس الدین مجروح د شیرونو هنر دی. د دې کتاب لیکوال د کابل پونتون استاد پوهان ډاکټر یار محمد یزال دی. دا کتاب د ډاکټورا ډیزرتیشن دی، یعنی د ډاکټورا پروژه ده. د کابل پونتون په لومړۍ دوره کې استاد دکتور یار محمد یزال محصل و دا په هغه وخت کې لیکل شوی. دا کتاب هم په 1100 ټوکونو کې چاپ شوی دی. 300 مخونه لدی. د سید شمس الدین مجروح د شعرونو هنریت خلاقیت او همدارنګه د منصفانګې له مخې شکلي جوړښت له مخې د ده پر شعرونو باندې خبرې شوي دي. څلورم کتاب چې زمونږ خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی هغه د ادبیاتو او د فلسفې تړاو په نوم باندې کتاب دی. د دې کتاب لیکوال ښه څېړونکی او پنځونکی محمد اکبر کارګر دی. دا کتاب هم په 1100 ټوکونو کې چاپ شوی دی. 350 مخونه لري. زه به د یوې خبرې یادونه وکړم چې د ادبیاتو او د فلسفې په تړاو یا د ادب فلسفه یا د ادبیاتو فلسفه یا د ادبیاتو چې هغه کومې اړیکې د فلسفې سره یا د فلسفې د ادبیاتو سره یو له ډیرو ښو کتابونو څخه دی چې د ډیرو ښو ماخذونو نه استفاده شوی دی او دغه کتاب لیکل شوی دی. پنځم کتاب چې د هاشمي څېړنې ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي چاپ کړی دی په دې وروستیو کې هغه د سبک پوهنې کتاب دی. د سبک پوهنې کتاب هم د کابل پوهنتون پخواني استاد پوهان دکتور لال پاچا ازمون لیکلی دی. دا هم په 1100 ټوکونو کې چې د ټول کتاب 150 مخونه لدی چاپ شوی دی. د سبک او همدارنګه د سبک پیژندنه اهمیت او د مفرداتو په پام کې نیولو سره چې د محصلینو لپاره د سبک پیژندنې کوم موضوعات ضروری دي دا کتاب لیکل شوی تالیف شوی او څېړنه پرې شوې ده.
له سید اصغر هاشمي صاحب څخه مننه چې د دغو چاپ شویو کتابونو په اړه معلومات د واټسپ له لارې له ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام سره شریک کړل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجلې پرې خبرونه کې وړاندې د ماشومانو د کیسو لوي ځوان لیکوالې لیمی ودان سره شخېدلې دا د کورنۍ غړیو ته د کیسو د اهمیت په اړه وایي.
زما غوښتنه له کورنۍ په تیر له میندو دا ده چې له ماشومانو سره په کتابونو خبرې وکړي، هغوی ته کتابونه ولولي، د کتابونو په انځورونو خبرې ورسره وکړي. دا به د دوی لپاره ډېره زیاته ګټوره وي. موږ به راتلونکی نسل داسې وروزو چې په زړه کې د کتاب لپاره مینه وي. او د دې ترڅنګ زما غوښتنه داده او زما هیله داده چې د کتابونو د ګټې او یا هم ماشومانو ته د کتابونو ګټه د کتابونو لپاره راووزی. د ارواپوهنې په کتابونو کې ډیر لیکل شوی چې د ماشومانو لپاره کتابونه څومره اړین دي، کتاب لوستل څومره ورته اړین دي. ای کاش چې دا خبره نور د کتابونو لپاره راووزی، د ژبو په سر شي، لوی خلې بلې خلې ته راشي، مخبل دوستان ملګری خپلوان دې ته وهڅو چې ماشومان ته کتابونه ولولي. دا به د ماشومان لپاره د راتلونکي نسل لپاره ډېره زیاته ګټوره وي، ځکه چې کتاب د ماشومان لپاره یو اړتیا ده. نو ښه ده چې د اړتیا په سترګه ورته وکتل شي.
پرې خبرونه کې وړاندې د ماشومان د کیسو په اړه تحلیلي مطلب لرو او داخلي ودان نظر مې هم اخیستې ده چې څه شي دا کیسې لیکلو ته هڅولې ده. خو سمدستي شعر لرو د حمیم جلال زی نظم د دوی په شخ.
ته می پوکړه چې زه اوس د ژوند په کوم پړاو کې یم. له انسان سره تر زهرو یو ترخه تړاو کې یم. غوشپو پسې زړه تنګی چې یو وخت پکې خپه وم. هغه ورځې مې یادیږي چې له مینې خبر نه وم. کله کله مې په زړه کې ځینې خلک راګرځېږي، باید نه مې یادېدلی هغه څوک چې مې یادیږي. درد مې کړي هغه زخمونه چې لیدلې مې لا نه دي. پر هغو لفظو پښیمان یم چې ویلې مې لا نه دي. ځوروي مې څو خبرې چې هېڅکله مې ونه کړې، یا یو څو وړې وعدې وې چې پر وخت مې پوره نه کړې. پر هغو خبرو هم یم ګیلمن له خپله بخته چې مې کړې وې بې ځایه یا مې کړې وې بې وخته. د خندا وړ دلایل دي چې زه داسې یمه څله یم خپه هغو جامو پسې چې مې وانه غوستې. کله ځوروي مې هغه پېښې چې په ما باندې راغلي، اثرات یې لا هم پاته خو ما شعر نه کړې ولي. هغو تورو شپو پسې مې چې مې ویښې تیرې کړې، زړه تنګ شوی تر دې حده چې خوښۍ مې هېرې کړې. هغه ورځې مې یادېږي چې په خوب به مې ماښام کړې، چې راویښ به شوم نو تا به را نیکمرغه په سلام کړې. یم خپه د خپلو سترګو تللې ځیر پسې بې وخته، خدایه ته یې کړې آسانه مینه زخته ډېره سخته. دلایل د خفګان ډېر دي، زه به کم کم یادومه، موده کېږي په خپل زړه کې پر سر خاورې بادومه.
له حمیم جلالزی څخه په مننه چې دا نسمې په خپل شخ په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ولوراوه. مشایرو ته به مخه کړو. د خبرګو مشایرو راپورونه لرو. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې د یک شنبې په شپه د روزګان شخ کلنۍ مشایره وشوه. جزئیات په دې راپور کې.
شایسته ظلمو راځي د سره سوطن جوړ کړي راسی
گلشن جورتی. دا د اورزګان ژغ په نوم د کلنۍ دودیزې مشاعرې یوه برخه ده چې اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کښې ترسره شوله. په دې مشاعره کې د اورزګان د شاعرانو، لیکوالانو او ادبپالانو تر څنګ د کندهار، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو شاعرانو او ترانه ویونکو هم پکښې کې ګډون کړی و. په دې مشاعره کې زیاته برخه ترانه ویونکو تور کول سوې وه چې د طالبانو په ملاتړ پکښې کې ترانې ویل کېدلې. د مشاعرې بله برخه بیا طنزیه شعرونو ته ځانګړې سوې وه. په دې طنزیه شعرونو کې د هېواد پرتې ستونزې رانغښتل سوې وې.
چالاک او چالبازه دا بازیه موټروانان دي چې موټر یې وي خالي د سکو دې دوې په شا کړی، هر وخت چې موټر ډک شي بیا یې څټ تر ګرځولی، وایي په بل موټر کې راسه اوس در بس زما سواریان دي، باور ورباندې ونه کوي د څو پیسو یاران دي.
ستا نامه مې زړه کې لکه څړیکه ده، انچیکه ده، سیمه یې نیولې ستراتیژیکه ده، انچیکه ده. او یو ځل دې په سترګو کې شینکۍ اوبه راډنډې دي، یو ځل دې په سترګو کې شینکۍ اوبه راډنډې دي، بیا نو په کې کش د رنجو لیکه ده، انچیکه ده.
د اورزګان ژغ په نوم په دې کلنۍ دودیزه مشاعره کې د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د والی او یو شمېر نورو چارواکو تر څنګ زرګونه کسانو هم ګډون کړی و.
د ترینکوټ په مشاعره کې د یو شمېر نورو ولایتونو د شاعرانو او لیکوالانو تر څنګ د هلمند شاعرانو برخه اخیستې وه. د هغه ولایت چې د اورزګان ژغ تر کلنۍ مشاعرې پوره څلور ورځې مخکې پکې مشاعره وه، دا هم د هلمند د مشاعرې راپور.
د هلمند سیند په نوم کلنۍ مشاعره ترسره شوله. په دې مشاعره کې هم د هلمند شاعرانو او لیکوالانو په ګډون د هېواد د ګڼو نورو ولایتونو شاعرانو هم ګډون کړی و.
د ورک ارمان نغمه د زړه رباب ته ځي راځي، تا تږې مرغۍ ګوره چې سراب ته ځي راځي، د مینې یاد او نشي د دلبر پالې مین چې هره شپه د ستورو و حساب ته ځي راځي. زندګي د یتیم ښه زه یې څپلی یم، نیم په پښه یم، نیم تر تېر یمه همت ده، خدای خبر چې د جانان به زه په یاد یم، زه به خپله ځان نه هېرېمه همت ده.
سیال د نړیوالو په شایسته افغانستان شي، بل غوندې وطن به، بل غوندې وطن به د جنت غوندې ودان شي.
د هلمند سیند په نوم په دې مشاعره کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم ګډون کړی و. نموړي په مشاعره کې د خبرو پر مهال ویل چې شاعران باید د دوی په ملاتړ شعرونه ولیکي.
خپل شاعرانو نه واړو چې په شعرونو کې د دې هیواد د نظام حمایت د دې نظام د دې هیواد د وحدت او یووالي حمایت وکړي، د ځوانانو د روزنې پیغام انتقال کړي، همدارنګه د شرعي اخلاقو د ترویج پیغام انتقال کړي. د موږ شاعرانو نه د موږ ترنمو ویونکو وروڼه باید هغه دې ټکی ته ډېر متوجه اوسېږي چې دغه اجتماعي
سشکال په دې مشاعرو کې آزاد او د مینې شعرونه کم او د غراز موسیقي ته هم پکې کې ځای نه ورکول سوی.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واورئ.
د جرمني ژبې د سختې خبرې ډېرې کیږي، په دې اړه ځینې خبرې مشهورې شوې دي، لکه چې وایي ژوند تر دې ډېر لنډ دی چې جرمني ژبه پکې زده شي. مارک ټوین د نولسمې پیړۍ امریکایي کیسه لیکوال بیا وایي تکړه کس انګلیسي په 1.5 ساعته کې زده کوي، فرانسوي په 1.5 ورځو کې او جرمني په 1.5 کاله کې. خو جرمني هغه ژبه ده چې په سلګونو زره افغانان ورته یو مخ مجبوره دي چې زده یې کړي. د همدې سختې جرمني د زده کولو لپاره ډاکټر محمد اکرم ملک سي تر زر مخه لوی جرمني پښتو قاموس لیکلی او د دې ژبې د اسانه زده کړې لپاره په سلګونو مخه ګرامر چمتو کړی او چاپ کړی دی. له ډاکټر ملک سي سره زما همکاره ثنا کاکړ شخېدلې او دا راپور چمتو کړی دی.
یو ویکلن محمد اکرم ملک سي په 1940 میلادي کال کې د یوې بورسیې له لارې جرمني هیواد ته ولاړ. د نوموړي په خبره هغه د جرمني ژبې زده کړه په اماني لیسه کې چې هغه وخت د نجات لیسې په نوم یادېده پیل کړه. ښاغلی ملکزی په جرمني ژبه کې ډیپلوم لري او کتابونه یې لیکلي دي. د جرمني په اړه ویل کېږي چې زده کول یې سخت دي، خو ښاغلی ملکزی وایي سختي هم اسانېدلی شي.
تا چې د جرمني ژبه اسانه ده او که سخته ده، سړی باید ووایي په رښتیا جرمني ژبه د سختو ژبو نه یوه ژبه ده. خو په پښتو کې یو متل دی، وایي که غر جګ دی په سر یې لاره ده. نو د جرمني ژبې د زده کړې لپاره هم لارې شته.
ښاغلی ملکزی وایي له 10 کلونو زیار وروسته یې وکړای شول چې جرمني پښتو قاموس ولیکي. ښاغلی ملکزی د دې قاموس چې 1016 مخونه لري د لیکلو د انګیزې په اړه داسې وایي:
پخوا کله چې ما د جرمني ژبه زده کوله، هیڅ یو جرمني پښتو ډکشنري نه و. بیا کله چې افغانان جرمني ته کډوال شول، هر یو با معنا پښتنه کوله چې ډاکټر صاحب له تا نه هیله کوو چې موږ ته ته یو جرمني پښتو ډکشنري ولیکه. نو په دې اساس ما له ځانه څه فکر وکړ چې که زه چې د جرمني ژبې ډیپلوم لرم تا کارونه کوم نو څوک به وکړي؟ بل دا چې کتاب لیکل ما ته پلار په نیکه میراث پاتې دي.
ښاغلی ملکزی وایي چې د قاموس د لیکلو لپاره اروپایي معیارونه پوره کړي دي. دا چې یو بشپړ قاموس باید څه ځانګړتیاوې ولري، ښاغلی ملکزی وویل،
د یوې ښې ډکشنري لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغات تر څنګ تش معنی ولیکل شي. د لغاتو د معنی تر څنګ باید د لغاتو د استعمال وجه، تشریحي مثالونه، متلونه او ځانګړي اصطلاحات او حتی شعرونه هم باید ولیکل شي.
ښاغلی ملکزی د جرمني پښتو ډکشنري تر څنګ د جرمني ژبې د اسانه زده کړې او کتاب هم لیکلی چې 1000 مخه لري او په خبره یې له 10 کلونو زیات وروسته چاپ شوی دی. نوموړی د خپل دې کتاب په اړه وایي:
ما د ګرامر کتاب له کومې بلې ژبې نه دا ژباړلې نه ده، بلکې ما په خپله د ولس په ژبه لیکلی دی. د ولس ژبه دې ته وایي چې هغه عامفام اوسي، ساده اوسي. د جرمني ژبې په ځینو برخو کې ما د پښتو یو شعر نه پیل کړی دی. په پښتو شعر کې مې د جرمني ژبې ګرامر لټولی دی او بیا کراره کراره جرمني ژبې ته ورنږدې شویم.
ښاغلی ملکزی د خپل د کتابونو په ویاړ په 2012 میلادي کال کې د جرمني د ولسمشر لخوا د دې هیواد ستر نښان هم ترلاسه کړی دی. نوموړي د خپلو دې کارونو تر څنګ د طبابت په برخه کې هم تخصص کړی دی.
په راپور کې مو د ډاکټر ملکزی په وینا واورېدل چې جرمني سخت ده، خو که غر لوړ دی پر سر یې لاره ده. دغه سفر ته په سلګونو زره افغانان اړ ښکاري. په 2022 کال کې د جرمني د احصایې د ادارې د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې 4,500 افغانانو ژوند کاوه. په تېر یو کال کې هم په زرګونو افغانان جرمني ته تللي دي. نیلسن منډیلا د نژادي توپیر پر ضد د نړۍ ستر مبارز د ژبو په اړه یوه ډېره مشهوره خبره لري. دی وای کله چې تاسو له یو چا سره په یوه ژبه خبرې کوئ چې هغه پرې پوهی شي نو معلومات د هغه ککرۍ ته ځي، خو که چیرته له همدې کس سره د هغه په مورنۍ ژبه شخیشئ دا معلومات د هغه زړه ته لاره کوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. په غزنی کې د طالبان حکومت چارواکي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابیدو د بیا رغونې خبر ورکوي. د دغو شپږو ابیدو لګښت یونسکو په غاړه اخیستی دی. په غزنی کې ډیری لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي ابیدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي، خو وایي د غزنی ترڅنګ په افغانستان کې چې کومې تاریخي ابیدې د نړېدو، خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دي، د هغوی ساتنه او پالنه دې هم وشي. نور حال په دې راپور کې.
دا غزنی د اطلاعات او کلتوري ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابیدو د بیا رغولو چارې پیل سوي دي. له یاد ریاست څخه ازادي راډیو ته په لیږل سوي خبر پاڼه کې د اطلاعات او کلتور رئیس ملا حمید الله له قول راغلی چې په دغه ولایت کې د خواجه ملکیار پرنده تاریخي ابیده د غزنی د زاړه ښار یو شمېر برجونه، د غزنویانو دورې د منارو د فرش ډبرې او د تاج اولیا تاریخي مقبره شامل دي. د زیاته وی د یادو شپږ تاریخي ابیدو په بیا رغولو شاوخوا 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د یونسکو سازمان له لوري ورکول کیږي. د وای په دغه ولایت کې لس تاریخي ابیدې بیا رغولو ته اړتیا لري او یو شمېر دغه تاریخي ابیدې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ته اطلاعات او فرهنګ وزارت ته تاریخي ابیدو د ساتنې رئیس انجینر محمد حسیف نسیمی ویلي د یادو تاریخي ابیدو د بیا رغولو چارې به د دغه ریاست د انجینرانو تر هدایت او څارنې لاندې وي. په ورته وخت کې د اطلاعات او کلتور وزارت ته هنر او کلتور مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی له نړیوالو غواړي چې تاریخي او فرهنګي مسائل د سیاست څخه لري وساتي او له افغانستان سره دی د تاریخي ابیدو په بیا رغولو کې مرسته وکړي. خو بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي ابیدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي. دوی وایي د غزنی ترڅنګ په افغانستان کې چې کومې تاریخي ابیدې د نړېدو، خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، د هغې ساتنه او پالنه دي وسي. شاعر او لیکوال وحید الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
فکر شوی او می هر کلی کوم هر فرهنګي اثر او ابیده پاکت کې زموږ د ویړل تاریخ یو پاړه ده. که خدای مکړه دا اثر یا ابیده لمنځ ځي او یا ویجاړیږي نو معنا به دا وي چې زموږ د تاریخ یو پاړه لمنځ ځي او د تاریخ د پاړه لمنځ تل د دې معنا لري چې زموږ د نسلونو ترمنځ تاریخي، فرهنګي او درځښتونو تسلسل شتيږي او د پایله بیا دروځي چې نوې نسل د خپل هویت په لټولو پر سر ګرځانه کیږي. وی ته فرنګ وزارت چې کوم اقدام کړی موږ هر کله کوو، هله ده چې نه تنها د غزنی تاریخي ابیداتو ته جدي پاملرنه وکړي بلکې د ټول افغانستان تاریخي ابیدو ته پاملرنه وشي.
دغه شپږ تاریخي ابیدې په داسې حال کې رغول کیږي چې په 2013 کال کې په غزنی کې لسګونه تاریخي ابیدې رغول سوي دي، خو د دغه ځای خلک شکایت کوي چې کیفیت او څرنګوالي ته پاملرنه نه وسوي چې ځینې اوس بیرته د خرابېدو او نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د ماشومانو کیسو ته مخه کوو. کیسه لیکواله لیما ودان نن سبا ماشومانو ته کیسې لیکي. څه شي دا دې ته هڅولې ده چې ماشومانو ته کیسې ولیکي؟ ترې وابورو
مختلف کشرې خور ته چې هغه 5 کلنه ده، ار شپه مې دې ته کیسې ویلې او مختلف د نیت لرله چې دا کیسې به ورځ لیکم. اوس مې پایل کړی دی دا کیسې لیکم، لیکل مې هم پایل کړی دي او دې څنګه وته خبره خپل ملګرو دوستانو او همداسې خپل خپلوانو ته هر وخت ویلې دي خپل ماشومانو ته کیسې ووایي.
تر اوسه پورې مو څومره کیسې لیکلې دي ماشومانو ته؟
15 کیسې مې لیکلې دي.
یوازې په خیال مې اتکا کړې ده او کنه ځینې پیښې مو هم په دې کیسو کې راخستې؟
ما ځینې پیښې هم په کې راخستې دي. ما ته ډېره هڅه کړې ده چې په دې کیسو کې د ماشومانو لپاره یو پیغام موجود وي چې هغوی یو څه ترې زده کړي.
څنګه دغه نظر درته پیدا شو؟
تر کومه چې خپل لای خور سره نو یم او هغه راته معلومه ده چې کله زه کیسه ورته کوم دغه دې قوم ورته کوم څه چې مثلا زه د دې تاک دی موضوع په اړه خبرې کوم یا یو څه زه کوم دغه په پرتله د کیسې نه ډیر ښه زده کوي او ډیر ښه درک کوي. نو ما فکر وکړ چې نور ماشومان هم داسې کیسې ته اړتیا لري چې باید په کیسو کې ورته ځینې خبرې په کیسو کې ورته وشي تر څو دوی ښه درک کړي.
کله چې تاسو خپل خور ته کیسه کوي سم له لاسه کیسه جوړوي او کنه وار لمخم فکر پې کړی وي کې سم جوړ کړی وي بیا دې ته کیسه کوي؟
زه ډېر وخت داسې هم کېږي چې وار لمخه یعنې سملاسي دې ته یوه کیسه جوړه کړم. کله کله داسې هم شوي وي چې ما په کیسه فکر ورته کړی وي مثلا د ورځې په جریان کې بیا وروسته هغې ته دغه کیسه ویم. خو په دې وروستیو وختو کې ما دې ته درسونه هم پیل کړي دي. د درسو تر څنګ زه هره ورځ دې ته یوه کیسه یعنې لولم او دغه کیسه چې اوس ورته لولم دا خو ورته لیکم مثلا په هماغه ورځ ورته لیکم پرون مې ورته لیکلي وي همدغه سه مختور سره دم.
ځینې ماشومان په دنیا کې سه کیسې خوشحالي هغه کیسې خوشحالي سه هغه تمثيلي وي یعنی مثلا په دې کې مورغان وي څاروي وي حیوانات وي نور مخلوقات وي. څنګه ستاسو د کیسې کرکټرونه څه شي دي؟
د مودې کیسو کرکټرونه حیوانات هم دي ځکه ماشومان د حیوانات سره مینه لري او د دې ترڅنګ ما مثلا نباتات ته هم یعنی د دې یعنی ژوند شخصیت مې ورکړی دی کنه تشخیص چدی مثلا یو ګلاب د خبرې کوي کیسې کوي خوشاله دی خواندي همدغه سه یعنی تشخیص مې هم پکې کارولای دی. په دې کیسو کې د دې ترڅنګ د ځینو کیسو کرکټرونه بیا په خپله ماشومان دي ځکه زه فکر کوم چې یو ماشوم به په بل ماشوم ډېره اغېزه کوي. نو ما په کیسو کې کرکټرونه ماشومان دي د دې ترڅنګ حیوانات او ځینو شانو ته مې شخصیت هم ورکړی.
په نړۍ کې سه د ماشومانو ادبیات دي بیلابیل عمرونو ماشومانو ته بیلابیل کیسې شته یعنی عمر ته هم څوک پام کوي؟
د مخور 15 کلن او دا خو طبي خبره ده چې د ماشومانو سن ته باید وکتل شي. هماغه اساس دوی ته باید کیسې ولیکل شي او یا هم ورته ولوستل شي او ویل شي. نو محمد د دې سن ته پام کړی دی چې هغه کیسې ورته کوم کې دوی درک کړی شي.
د ماشومانو ته چې کله کیسې لیکي کله کلو برخه ته راشم کیسې لیکي نو بیا په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره نثر ډیر مهم دی یعنی که په دې کیسه کې داسې کلمات داسې الفاظ وي چې د هغه وصل سخت وي باید بدل شي یعنی کرکتون کې دا خبره کوي. څنګه نثر ته تاسو پام کړی دی؟ دا څو کیسې چې مو لیکلي دي چې د کوم عمر ماشوم ته له څرقم نثر استفاده سو کوکی
او نثر ته هم باید ډېر پام وشي. ما هم هڅه کړې ده چې نثر ته پام وکړم. هغه کلمات چې مثلا د ما 15 کلنه خور ورسره آشنا نه ده د لوستلو تر څنګ ځینې کلمات شته چې دا اصلا ورسره آشنا نه ده زه کوشش کوم چې هغه کلمات اصلا په خپله کیسه کې ورته رانولم وای نه لیکم.
یو خو شفایي خبرې دي. په شفایي خبرو باندې خو کېدای شي چې د ماشومانو د کلماتو زیرمه یو څه بیا هم پراخوي. په پښتو ژبه کې د نورو ژبو کلمات هم شته مثلا کچرته تاسو د لامبو د هاوس کلمه په کیسه کې راخلی نو د دې خاطر چې د ماشومانو د کیسې لوستلو ترڅنګ چې هغه په کیسه باندې مینه ماتی شي سواد هم باید بهتر شي. لیکن د هاوس کلمې باندې پوی نشي ځکه چې زه هم هم د رقم ژغ لري زال هم هم د سیاواز لري زوی هم هم د سیاواز لري. ځینې کرکتون کې حتی دا خبره کوي چې د ماشومانو لپاره چې په ابتدا کې مشمن په څو دورو تقسیموي تر 3 کلنه پوري دا 5 کلنه پوري دا 8 کلنه پوري دا 14 کلنه پوري دا البته په نړۍ کې 14 کلنه دا تر تقریبا 13 کلنه پوري او لاغه وروسته بیا په مشانو کې حسابي. لیکن په ابتدایي مشمنو ته حتی په دغه کلماتو کې باید څوک فکر وکړي. دغه موضوع ته تاسو فکر کړئ؟
زه تاسو خبر ته ایدوم دی بمخته باید پام وشي. خو زما چې خوشي دغه تر اوسه لوستل نشي کولای ځکه 15 کلنه ده. نو که د پاره زه په شفایي کړم نو دغه کلمات ته زه حتی کوم چې داس کلمې فکرونه ولرم چې دې ته ستونزمنې وي دوی یعنی لوست خو نشي کولای چې زه دې ته پام وکړم چې دوی سم ولوستی شي. نو که زه وروسته له دې یا د تر دې د لوی عمر ماشومان دپاره کیسې لیکم نو زه به خامخا پام ورته کوم او داس کلمې یا کمې پکې کاروم یا به یې کوشش کوم چې هېڅ یې ونه کاروم.
له اخلي ودان خمننه د مرکی پترسکی د ماشمانو د شوان مختلفو مرحلو ته اشاره وشوه. ماشمانو ته د کسولی کلو چل کتاب چې په پښتو ژبه تالیف شوی دی، کتاب ته د ماشوم د هڅولو په اړه یو لړ وړاندیزونه لري. دا وړاندیزونه به له تاسو سره شریک کړم. د لومړۍ مرحلې ماشومانو ته د ارواپوهانو په وینا د خوب وخت ښه وخت دی چې کیسه تېره کړو، خو کله چې ماشوم دوهمې مرحلې ته رسي شي بیا ټینګار پر دې کېږي چې کوچنیان مور و پلار ته کیسه ولولي. د لوستو پر مهال د لومړۍ مرحلې کوچنیانو ته دا سپارښتنه هم کېږي چې دوی ته انځورونه ښکاره کړو او پوښتنه ترې وکړو چې دا څه شی دی. په دې ډول ماشوم فکري تمرکز پیدا کوي او دغه رسمونه بیا د لوست په وخت له دوی سره د کیسې په پوهېدا کې مرسته کوي. ماشوم شاید د کیسې د لوستو په وخت له خیاله کار واخلي، ځکه چې ارواپوهان په دې باور دي چې ماشومان خوښوي چې خیال ته مخه کړي. کله چې ماشوم کیسه مشرانو ته تېروي، مشرانو ته پکار ده چې دوی وهڅوي چې د کیسې د کرکټر پیری وکړي، هو په هو همغسې اکټ وکړي. په دې ډول ماشوم هم جرأت پیدا کوي او هم داسې انګیري چې کیسه دده شوه. د لومړي او دوهم پړاو ماشومان له کتابه پرته هم کولی شي چې په خپله کیسه وکړي. دوی په کور کې د شته څارویو کیسه پلار و مور ته کولی شي، د هغو ژوندي څارو کیسه هم تېرولی شي چې دی یې پیژني یا یې تصور کوي. که چېرته ماشوم دغه ډول کیسو ته وهڅول شي نو هم یې تخیل پراخیږي او هم داسې وخت راځي چې کیسې یې خلاصې شي، نو بیا شاید د نویو کیسو د زده کړې لپاره کتاب ته مخه کړي. ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب کې دا سپارښتنه هم شوې ده چې هغه نانځکي یا د لوبو شیان چې په وړوکوالي پلار و مور ماشوم ته اخیستي وي ښه ده چې هغه راواخلي او د لومړۍ مرحلې یا دوهمې مرحلې له کوچني وغواړي چې د هغو په اړه خپلې کیسې وکړي. که چېرته ماشوم ډډه کوله، بیا د مور و پلار ماشوم ته کیسه وکړي. د ارواپوهنې د متخصصانو په وینا په دې ډول یوازې لوستو ته ماشومان نه هڅول کېږي، بلکې دوی دې ته تشویقېږي چې خبرې وکړي او منظمې خبرې زده کړي. د همدې لپاره ارواپوهان دا خوښوي چې مور و پلار له ماشوم سره د کمکیانو په ژبه خبرې ونه کړي، ډوډۍ ته پاپا ونه وایي او اوبو ته به ونه وایي. کله چې ماشوم درېیم پړاو ته رسي شي نو هغه وخت ارواپوهان دا غوره ګڼي چې مور و پلار له ماشومه وغواړي چې کیسه ولولي، ځینې برخې په نښه کړي او بیا یې په لنډو دوی ته تېره کړي. د څېړنو له مخې د ماشومانو د مغزو ظرفیت د پیدا کېدو له لومړۍ ورځې سره ورته دی، لیکن ولې یو شمېر ماشومان په لیک لوست کې تکړه وي او یو شمېر بېکاره؟ د ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب داسې سپارښتنه کوي. دقیق ځواب شایي دا وي چې له تنبلو ماشومانو سره هغسې چلند نه دی شوی لکه له تکړه وو سره چې شوی. ممکن په کور او ښوونځي کې هغسې زمینه نه وي ورته تیاره شوې چې هغو تکړه وو ته شوې ده، خو ارواپوهان وایي لا هم ناوخته نه دی. زده کړه یو دوامداره بهیر دی او د دې لپاره چې خپل ماشومان لوستو ته وهڅوي کیدای شي چې لاندې ګامونه واخیستل شي. دا ګامونه ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب کې راغلی دی.
یو، کله چې ماشوم ته څه لولي له انځورونو او یا له شمېرالاتو کار اخلي. دوه، هغه ته اجازه ورکړئ چې په هنداره کې خپلې خولې ته د لوستلو پر مهال وګوري. درې، کله چې تاسو څه ورته لولئ ترې وغواړئ چې یادښتونه واخلي، البته که لیکنه کولی شي یا ماته ګوډه لیکنه کوي. څلور، د لوستلو پر مهال سمزی پیدا کړئ. زموږ په وطن کې ډېر کله په خونه کې غالمغال وي چې ماشوم ته څه لولو. پنځه، کله چې کیسه ورته لولئ ترې وغواړئ چې کیسه درته تېره کړي. شپږ، له ماشومانو وغواړئ چې موزن کلمات یا متجانس کلمات په نښه کړي. اووه، کله چې ماشوم ته څه لولئ نو هڅه کوئ چې د خپلو لاسونو او سترګو حرکات ورسره سم کړئ. موږ چې په عمومي خونه کې ماشومانو ته څه لولو نو ممکن تلویزیون هم وګورو چې دا ناسم کار دی. اته، په یو وخت کې پر ماشوم فشار مه راولئ چې خامخا یو شی ولولي، که هغه بل کتاب ته لاس وغځوه مخه یې مه نیسئ. نهه، که چېرته ماشوم د لوستلو پر مهال پر بالښت، بسترې یا میز، څوکۍ خیجي یا کوزیږي مخه یې مه نیسئ. لس، کله چې ماشوم ته څه لولئ داسې ښکاره کړئ چې تاسو څرنګه احساساتي یاست. کومو ماشوم په تلویزیون کې کارټونی فلم ګوري هغه مردوی، ورته وایاست چې دا خو زما هم خوښ دی خو لوستل مې ډېر خوښیږي. یولس، پلار و مور خپله هم باید په کور کې لوستل وکړي څو ماشوم پوه شي چې دا ښه کار دی. دولس دا کتاب لوستلو لپاره له ماشومانو سره ژمنه هم کولای شئ. ورته ووایاست چې دا کتاب مو کولوست بیا به بهر لاړ شو. البته کله هم داسې مه کوئ چې خپله ژمنه ترسره نه کړئ. دیارلس د لوستلو په شپه کیدای شي چې څه خواږه هم راواخلئ. څوارلس کیدای شي چې د کورنۍ غړي د شپې لخوا مطالعه وکړي. هڅه وکړئ چې د کتاب هغه مخ ماشوم ته ولولئ چې په زړه پورې وي. بیا کتاب بل ته ورکړئ. د کورنۍ هر غړی دې یو مخ ولولي. پنځلس د رسم شپه جوړه کړئ. د هغې کیسې انځورونه دې یو یو کس وباسي چې لوستل شوې ده. شپاړس ماشوم ته جایزه ورکړئ.
له همدې سره ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام پای ته ورسېد. زحمت چې بر مو په خدای سپارم.
کابل بارا نه پاتشي Thank you.